Partia naște. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د دولت او طالبانو مرکچانو د لومړي ځل لپاره مخامخ ناسته وکړه او په ځینو مسایلو موافقه ته سره ورسېدل. پاکستان او هند ته د زلمی خلیل زاد له سفر وروسته د افغانستان دولت له گاونډیو صادقانه همکاري وکړي. د اسرایل او عرب هیوادونو د اړیکو هڅه بحرین او متحده عرب امارات له اسرایل سره د اړیکو د اډکېدو تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر دا تاریخي پیښه یاد کړه. د لمرنۍ یو ساعت خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوړي مخکره دی چې راپورونه ته وار ور کړو. په موکړی ورستیو خبرنو ته په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د اوربان غوښتنه وکړه. نن د شپږیزې پایلو به د کابل بازان او مس عینک لوب ډلې د اتلولۍ لپاره لوبیږي. او جرمني ژمنه وکړه چې له یونان نه څه باندې 1500 کډوال مني. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خلو د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبراترو د پایل ملاتړ وکړ او ښکیل اړخونه یې یو تلپاتې اوربان ته وهڅول. دغه پریکړه لیک چې له مخې یې په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت وغځول شو، له دواړو مرکچي لورو وغوښتل چې د باور جوړونې لپاره د نورو اقداماتو په ترڅ کې شخړې د پام وړ کمې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غراز د سولې په خبرو کې د ښځو او ځوانانو د ګډون غوښتنه وکړه او ټینګار وکړ چې د تیرو 19 کلونو اقتصادي، ټولنیزي او سیاسي لاسته راوړنې په تیره بیا د بشري حقونو په برخه کې هغه چې د ښځو، ماشومانو او د اقلیتونو په برخه کې ترلاسه شوی باید خوندي شي. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو ملاتړ کوي. محمد جواد ظریف دا څرګندونې پرون د افغانستان د بهرنی چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړه لورو د سولې د خبرو او د یو سمدستي اوربان د ټینګېدو لپاره د سیمې او نړۍ د اجماع پر اهمیت او هم په دې پروسه کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د رول په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې په بهیر کې د ایران د همکارۍ د دوام غوښتنه داسې مهال کیږي چې د تیرې شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو په مقدماتي غونډه کې د ایران په استازیتوب چا برخه وانخیسته. بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په نوې ډیلی کې د هند بهرنۍ چارو له وزیر سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې. د هند بهرنۍ چارو وزیر اس جی شنکر پرون ناوخته په یو ټویټ کې لیکلي چې له زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې په دوحه کې د سولې د خبرو د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو هندي رسنیو د دغه هیواد د چارواکو له قوله ویلي چې په دې کتنه کې پر دې خبرې وشوې چې واشنگټن او نوې ډیلی په څه ډول کولای شي د افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. نوې ډیلی دې ته په پام کې ویل کېږي د طالبانو مشران په پاکستان کې دي، د افغانستان سیاسي راتلونکي ته اندېښنه لري. ټاکل شوی چې د سویس جنیف ښار د نومبر د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې او سوکالۍ د نړیوال کنفرانس کوربه وي. دغه کنفرانس چې د نومبر په 23 او 24 جوړیږي، هدف یې له افغانستان سره د نړیوالو د ژمنو نوي کول، د 2021 نه تر 2024 کلونو پورې پر پرمختیایي هدفونو توافق او په مالي برخه کې له افغانستان څخه ملاتړ یاد شوی. تمه ده چې په دې نړیوال کنفرانس کې به د څه باندې اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د سپورت له ډګره نن د کرکټ لیګ شپږیزو سیالیو پایلو به د کابل بازانو او د مس عینک اتلانو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دغه لوبه د کابل په وخت 12 بجې پیلېږي. کابل بازان لوبډله مخکې پایلو به ته وتلې وه، خو مس عینک پرون په درېیمه نیمه پایلو به کې بند امیر ته په ماتې ورکولو سره پایلو به ته لاره پیدا کړه. د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه لوبې له 10 ورځو راهیسې په کابل کې روانې دي. جرمنی هوکړه کړې چې د یونان له 15 ټاپوګانو څخه 1553 کډوال مني. دا اعلان وروسته تر هغه کېږي چې په یونان کې د موریا په نوم د کډوالو یو کمپ له اور لګېدنې وروسته ونړېده. د جرمنی د صدر اعظم اړوند کریسټن ډیموکرات ګوند او متحد حزب پرون هوکړه وکړه چې له یونان سره د پیوستون په هدف د کډوالو 408 کورنۍ خپل هیواد کې قبلوي. پر دې سربیره جرمنی ویلي هغو 1500 بې سرپنا ماشومانو ته هم پناه ورکوي چې د یونان کمپونو کې اوسي. یونان کې د موریا کمپ له سوځېدو وروسته څه باندې 2000 کډوال بې سرپناه شول چې اکثره یې د افغانستان، سوریه او افریقا وګړي دي. د دغې اور لګېدنې په تور 15 افغان کډوال نیول شوي. اسرائیل، بحرین او متحده عربی اماراتو پرون په سپینه ماڼۍ کې په خپلو کې د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د دغو تړونونو د لاسلیک مراسم څارل وویل دوی دلته د دې لپاره راټول شوي چې د تاریخ لوری بدل کړي. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اوریدلی شئ. د اروپای ټولنې جګپوړی ډیپلوماټ وایي دا اتحادیه الکساندر لوکاشینکا د بلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. د دغې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون سه شنبه اروپایي پارلمان ته په وینا کې وویل چې د اګست د 9 د ولسمشرۍ انتخابات چې لوکاشینکا یې ګټونکی اعلان کړی له پراخې درغلۍ سره مل وو. هغه وویل وضعیت روښانه نه دی او دا ټولنه لوکاشینکا د ولسمشر په توګه نه مني. روسای خبر هم دا چې د چک جمهوریت پروند د کورونا وایروس 989 مثبت پیښه ثبت کړي. په دغه شمیرو سره په دې هیواد کې پر دې وایروس د ټولو اختشو کسانو شمیر له 8000 واوخت. د جان هاپکنز په هانتون د شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس د اختشو کسانو شمیر له 900,000 اوختي او تر اوسه نږدې 913,000 کسان له دې کبله مړ شوي دي. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یې آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې پر دغو مسایلو په تفصیل اوریدلی شئ. دوحه کې د دولت او طالبانو مرکچیان د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرو ته کېناستل. خبرې پیچلې خو په صبر به مخته ځي.
دوالو ټیمونو مشرانو په مذاکراتو کې زغم او تحمل باندې ټینګار وکړ.
دولت د سولې لپاره د گاونډیو ملاتړ هم غواړي.
زموږ غوښتنه د سیمې له هوادونو څخه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
په هلمند کې د یوې مېرمنې په نوښت سلګونه ښځو ته د کار زمینه برابره شوې.
تقریبا یو کال کې دلته کار کوو. درې ښځې دغونه ګټه راتولیږي د خپل د کور نه په کپه برابرو.
دوه عربي هیوادونو بحرین او اماراتو له اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کېدو هوکړې وکړې. په ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو. دویمه نیمایي ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاوه مشرانو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید له زغمه کار واخیستل شي. دواړه لوري په دې لومړنۍ مخامخ غونډه کې پر ځینو مسایلو د توافق خبره هم کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د افغانانو ترمنځ خبرې یو مهم پرمختګ بللی. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
د افغانستان د دولت او د طالبانو د سولې ملکچی پلاو پروند قطر په پلازمینه دوحه کې د لومړي ځل لپاره مخامخ غونډه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کاري طرز العمل بحثونه وشول او په ډیرو مواردو کې توافق وشو. ښاغلی خوزون دغه راز وویل چې په دې هم ټینګار وشو چې باید له زغمه کار واخیستل شي.
دواړو ټیمونو مشرانو په مذاکراتو کې د زغم او تحمل باندې ټینګار وکړي او دوه کسان یې د مستقیم تماس د پاره وټاکل تر څو راتلونکو کې ناستو کې سهولت ډیر وي.
د ښاغلي خوزون په وینا ځینې کم موارد پاتې دي او د تماس ډله پرې کار کوي چې هغه هم نهایي شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم په ټویټ کې ورته څرګندونې کړي، خو نه هغه او نه هم افغان لوري په دې اړه چې په مشخص ډول د خبرو د اجنډا لپاره پر کومو مواردو توافق شوی څه ویلي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې په ارکی و چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د افغان دولت د ملکچی پلاوی لپاره لومړی توپ دا دی چې طالبان پر اوربند یا د پام وړ اور کم باندې موافقه وکړي. دا دواړه هغه موارد دي چې د دغو خبرو له پیلېدو سره په یو وخت چې په افغانستان کې شخړو بیا زور اخیستی، د افغانستان پر دولت سربیره اکثره لوري پرې ډېر ټینګار کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د شمالي اتلانتیک شورا یوې غونډې ته په خبرو کې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو پیل یو لوی پرمختګ وباله. ویل افغانان په شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره سره کینی او خبرې پیلوي تر څو عمومي چې راتلونکی څه ډول یو سوله ییز او امن لرونکی افغانستان ولري. هغه زیاته کړه دا هم له چا پټه نه ده چې څوک له چا سره خبرې کوي، د خبرو اړخونه څوک دي او دا پروسه به څومره ستونزمنه وي. پومپیو دغه راز په دې هیواد کې د القاعده د ځپلو لپاره د خپل هیواد ماموریت هم بریالی وباله. ویل
امریکا هدف ته رسیدلی. نن ورځ د القاعده شاوخوا 200 غړي په افغانستان کې دي. موږ اوس په ټوله کې داسې نتیجه وړاندې کوو چې لمخې ټول لګښت زموږ د امریکا د پوځي پرسونل سړو او ښځو وینه تویدنه او د امریکا د مالیه ورکوونکو د خزانه مصرف کمیږي.
په عین حال کې د شانګهای د همکاري سازمان هم د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیلېدو ملاتړ وکړ. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پیتروشف د شانګهای د همکاري د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې او ویویل چې غړو هیوادونو په افغانستان کې هر څومره ژر د یوې روغې جوړې لپاره د افغانانو ترمنځ د رغوونکو خبرو ملاتړ وکړ او د دې یادونه وشوه چې یو داسې افغانستان به چې له سولې او امن څخه برخمن وي د ټولې سیمې د امنیت له ټینګښت او دوامداره اقتصادي او ټولنیزې ودې سره مرسته وکړي.
واموریدل چې پرون په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او په دغو خبرو کې دواړو لورو سپارښتنه وکړه چې باید په راتلونکو غونډو کې او د بحثونو په جریان کې له زغم او حوصلې کار واخیستل شي. بلورته افغان حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې له بهیره صادقانه ملاتړ وکړي. دا غوښتنه پاکستان او هند ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سفره وروسته کیږي. په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپورته.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې زلمی خلیلزاد پاکستان او هند ته په سفر وتلی. ورسره د افغانستان ولسمشي مانی د سیمه هیوادونه افغان محور سولې سره همکاري ته رابولي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې سوله د سیمه د هیوادونو د سولې په معنا ده.
په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې د سولې او ثبات په معنا ده. زموږ غوښتنه د سیمې له هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له دې وړاندې په قطر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو داسې کسان شته چې د افغانستان د قضیې هوکړې ته د رسیدو له فارمول خطر احساسوي. ښاغلي خلیلزاد ویلي وو چې د سیمې یو شمېر هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري او ورته خوشبینه نه دي او غواړي چې امریکا په جګړه کې ښکېله وساتي او په دغه هیواد کې سیمه ییزو سیالیو ته دوام ورکړي. ټاکل سوی و چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د دوشنبه په ورځ رسمي مذاکرات پیل شي، خو دغه مذاکرات د خبرو د موضوع پر سر د بحث د علت پر سر ځنډیدلې دي. دا چې اوس مهال په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالب مرکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې د پیلېدو په درشل کې دي. پاکستان او هند ته زلمی خلیلزاد سفر کړی. هغه سیال هیوادونه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لري. افغانستان تل د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ ډګر بلل کیږي، خو اوس باور پر دې دی چې دغه دواړه هیوادونه د افغانستان پر روان وضعیت کې شخصي ګټې لټوي. دې ته په پام سره دغه دواړو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفره څه تمې کېدای سي او آیا دا سفر به د سولې د خبرو له پیل سره مرسته وکړي کنه؟ د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر عمر شریفی وای پاکستان په افغانستان کې پراختیا غوښتونکي د هغه څه چې هندي اندېښمن کړی
سفر خلیلزاد د زلمی خلزا سفر تر ډیره د دوه د خبرو د جریان د همغږۍ لپاره دی. نوموړی هڅه کوي د هندوستان بې باوري او اندېښنې لرې کړي او ورته ووایي چې د سولې بهیر داسې نه دی چې د امریکا له انتخاباتو وروسته به پکې بدلون راشي. موږ دلته په افغانستان کې د پاکستان د پراختیا غوښتنې او په دې اړه د هند له اندېښنو سره مخ یو.
دا سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د شنبې په ورځ د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه بهر د ترهګرو ځالې دې له منځه یوسي او ټینګار یې وکړ چې افغان خاوره باید د هند پر ضد ونه کارول سي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
اوریدونکو له ازادي رادیو سره پات شي، موږ به هڅه کوو چې د ورځې پتراس کې او زموږ پراتونکو خبرونه کې تاسو ته د قطر له خبرو روستای حال درکړو. نن هم د تماس ډلې سره کینی او ټاکل شوی چې د مرکچانو مخامخ خبرې هم وشي، خو یو واستون زده ده چې دغه خبرې تر ډیره د بند دروازو تر شا د رسنیو لسترګو پټې تر سره کیږي او د غونډې په ځای کې رسنیو ته هم په اسانه د لاسرسي اجازه نه ورکول کیږي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح پر د شوي حملې په اړه نوي معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د ښاغلي صالح د موټرو پر کاروان تیرونه په کابل ښار کې چاودنه وشوه چې لاستنه پکې وژل شول او تر څلوېښتو ډیر نور ټپیان شول. د ولسمشر لومړی معاون دا تور په چا پورې کوي؟ له کابله خان محمد سیند راپور ته پام وکړئ.
په کابل کې د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح د ترور په هدف خونړۍ حملې نوي اړخونه پیدا کړي دي. تازه ښاغلي صالح ټویټ کړی کوم مواد چې په دغه حمله کې کارېدلي په پوځي کچه وو. د ولسمشر لومړي مرستیال لیکلي د ملي امنیت لابراتوار وایي پر د په شوې حمله کې معمولي آر ډي ایکس سی فور یا امونیم نایټریټ نه دي کارول شوي. د ویلي د دغو موادو نمونې د لار ځونو لپاره متحدینو ته سپارل شوي دي. د ښاغلي صالح ویان ردوان مراد ازادي راډیو ته وویل په دغه حمله کې د طالبانو ملاتړي ځانګړي ځواکونه او استخبارات لاس لري.
حمله بر معاون صاحب اول ریاست جمهوری و مواد انفجاری که در حمله استعمال شده بود بدون شک
د ولسمشر په لومړی مرستیال حمله کې کوم مواد کارېدلی پرته له شک چې پکې د ځواک استخباراتي همکاري ښکاری. دا په دې معنی نه ده چې او چاودنه وشوه او خلاص.
خاغله مراد د افغانستان د خلکو د دښمنانو دغه حمله د افغانستان ملي ګټو ته د ژمنو او د جمهوریت د مدافعانو د لمنځوړلو هڅه ګڼي. خاغله مراد د کوم هیواد نوم ناخلی خوای د طالبانو په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو ملاتړي استخبارات ټول ته روښانه دي. که څه هم پر پاکستان دا شان تورونه مطرح کیږي او د پاکستان حکومت د ښاغلي صالح د وروستیو سرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، بلکې پخوا تر دې دا شان تورونه رد کړي دي.
اوریدونکو، مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې جرمني ژمنه کړې چې په یونان کې هغه کوم کډوال چې میشت دي له هغه ډلې نه شاوخوا 1500 قبلوي. دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې هلته د موریا په نوم د کډوالو یو کمپ اور واخیست او 2000 کډوال بې سرپناه شول. اوس یو بل راپور کې اوري چې د یونان په موریا کمپ کې له اور لګیدنې وروسته په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت وایي د کمپ کې میشتو افغان کډوالو سره پوره مرسته شوې ده. په یونان کې د افغانستان سفیر وایي موریا کمپ کې د اور لګیدلو له کبله افغان کډوالو ته زیان نه دی رسیدلی. په دې اړه پام وکړئ د امید ظهیر مال راپور ته.
په یونان کې د افغانستان سفارت وایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره له یو شمېر مرستندویه ادارو سره په ګډه پوره هڅې روانې دي. په یونان کې افغان سفیر میرویس سمدی ازادي راډیو ته وویل په موریا کمپ کې د اور لګیدو وروسته د دوی لومړی هڅه دا و چې بې سرپناه افغان کډوالو ته د اوسېدو ځای پیدا کړي. خغلی سمدی زیاتوی په لومړی ګام کې د بی سرپرست خو زو ماشومانو لاسنیوي شوی دی.
در قدم اول ګروپ های آسیب پذیر
په لومړی ګام کې هغوی چې ستونزو سره مخ و لکه خزی او ماشومان چې بی سرپرست و مونږ ور سره مرسته کړی ده. څلور سوشپک ماشومان چې سرپرستانه نه درلودل له موریا کم څخه یو خار تلیک ډول شو دی. همدا ډول د یونیسف دفتر د خزو لپاره یو نوی مرکز د همدې کم دننه جوړ کړی دی.
د یونان پلیسبوس جزیره کې د کډوالو په یو کم موریا کې څور از وړاندې اور ولګید چې زیات مالی او ځاني زیان یې درلود. په یونان کې د افغانستان سفارت وایي په دې کم کې نږدې 2000 کډوالو سیږي چې 8500 افغانان دي، خو سفارت زیاتوي په موریا کم کې د ورستي اور لګیدنې له کبله هیڅ افغان کډوال ته زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ویان مرستیال رضا باهر وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له سازمان او همدا ډول د یونان د کډوالو چارو وزارت سره په اړیکه کې دي چې د افغان کډوالو ستونزې هر څه ژر حل شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له سازمان او د یونان د مهاجرونو له وزارت سره موږ په اړیکه کې یو، هڅه کوو چې وضعیت مدیریت کړو او کډوالو نورو ستونزو څخه وساتو.
په وروستیو کلونو کې د نامنۍ او خراب اقتصادي وضعیت له کبله یو ډیر شمېر افغانانو غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کړه او په ځانګړي ډول اروپا ته ولاړل. خو د کډوالۍ د دې غیر قانوني سفر پر مهال ډیر شمېر له ډول ډول ستونزو سره مخ شول او آن یو شمېر یې ووژل شول او یا هم مړه شول. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په لاره کې د خنډونو سربیره همدا اوس افغان کډوال په ترکیه، یونان او اندونیزیا کې له ډول ډول ستونزو سره لاسو ګریوان دي.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري اجمل اند زینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه پروانو خبرو لیکنه خپره کړې. د دې لیکنې په یوه برخه کې د طالبانو د مرک چپلاوي د مشر مولوي عبدالحکیم حقانی په اړه وایي هغه چې د طالبانو د محاکمو مشر دی طالبان ورته د دیني مدرسو د یو مدرس په توګه درناوی کوي. ورځپاڼه وایي ګڼ شنونکي د مشر مرکچي په توګه د نوموړي ټاکنه د دین نه قبولي چې طالبان د سولې د خبرو له کبله د ممکن داخلي ویش په اړه اندېښنه لري. نیویارک ټایمز زیاتوي د امریکا سره د طالبانو د خبرو برعکس چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروستی هدف پکې واضح وو د افغان لوري سره بحثونه به د اوربند ښځو د حقونو د واک د شراکت د جزئیاتو په مسلو وي او دا به د طالبانو د یووالي لپاره یو ازمیښت وي. د نیویارک ټایمز د مقالې لیکوال زیاتوي مولوي حقانی داسې نفوذ لري چې د وسلوالو خوري او ډیرې ځایي ډلې سره یو موټی وساتي. طالبانو د دوهې د بین الافغاني خبرو تر پایل لږ مخکې مولوي حقانی د خپل مرکچي پلاوي د مشر په توګه اعلان کړ. تر هغې مخکې د دې ډلې لخوا د شیر محمد عباس تانکزي په مشرۍ یو مرکچي پلاوی اعلان شوی و. د اتلانتیک کونسل خبرونې هم په دوحه کې د افغان سولې په اړه لیکنه کړې او پکې د نړۍ د مشرانو یو پرانیست لیک ته اشاره کړې چې پکې د افغان سولې په خبرو کې د ښځو په معنی لرونکي ګډون ټینګار شوی. په دې پرانیست لیک کې چې د نړۍ د یو شمېر وسنیو پخوانیو سیاسي مشرانو او نوموتو ډیپلوماټانو لخوا دی د افغانستان په سولې کې په ملي، سیمه ایزو او نړیوالو ښکېلو لورو غږ شوی چې د سولې په بهیر کې د افغان ښځو په بشپړه ګډون د یو سوله ییز او باثبات افغانستان په لور هڅه وکړي. د اتلانتیک کونسل خبرونه وایي په داسې حال کې چې د بي وسلې کولو، واک شریکولو، د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د بشري حقونو د سرغړاوي او د سیمو پر سر د شخړو مسلې به د بحث په مرکز کې وي، خو د نړۍ له بیلابیلو ګوټونو څخه مشرانو په دې لیک کې غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو ساتل دي په خبرو کې شامل وي. خبرونه د سویډن د پوخانی صدر اعظم کارل بلت نظر راخسته چې وایي له افغانستان څخه د ځواکونو ایستل اسانه دي خو داسې سیاسي هوکړې ته رسیدل چې د ټولو افغانانو راتلونکي خوندي کړي مهم دي. د پوخانی اروپایي چارواکي او ډیپلوماټ د افغان میرمنو د حقونو مسله یوه مهمه مسله بللی او له نړیوالې ټولنې یو وخت چې ورته پاملرنه وکړي. په دوحه کې د افغان دولت مرکزی پلاوي کې څلور ښځې شاملې دي خو د طالبانو په پلاوي کې بیا ښځې نشته. طالبانو چې په خپل واکمنۍ کې ښځې په کورونو کې نیولې وي ویلې د اسلامي او افغاني عنعناتو په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي، خو د ښځو د حقونو د برخې فعالان دا ډېره عمومي خبره بولي او د سولې په خبرو کې د افغان ښځو د تیرو 19 کلونو بریاوو ساتلو ته اندېښمن دي.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. پرون په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل، بحرین او متحده عربي اماراتو ترمنځ د اړیکو د عادیکېدو تړونونه لاسلیک شول. په دغه تړونونو کې د فلسطین د لانجې د هواري یادونه نه ده شوې او د فلسطینی ادارې مشر وایي تر هغو به په سیمه کې سوله ټینګه نشي چې د اسرائیل اشغال پای ته ونه رسیږي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې ډېر لیواله دی چې وښیي د منځني ختیځ لپاره بهرنۍ پالیسۍ بریالۍ ده، د دغو تړونونو د لاسلیک مراسم څارل. ترامپ وویل دوی دلته دي چې د تاریخ لوری بدل کړي. هغه زیاته کړه چې د لسیزو اختلاف او کړکېچ وروسته دوی د نوي منځني ختیځ لپاره یو باب پرانیزي. په دې مراسمو کې پر ترامپ سربیره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید ال نهیان، د بحرین د بهرنیو چارو وزیر عبداللطیف ال زیانی د خپلو هیوادونو په استازیتوب ګډون کړی و. په دغو تړونونو کې له لسیزو را په دې خوا د اسرائیل او فلسطین د لانجې د هواري یادونه نه ده شوې. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په یو بیان کې ویلي چې په سیمه کې به سوله، امن او ثبات تر هغو ټینګ نه شي چې د اسرائیل اشغال پای ته رسېدلی نه وي. واشنگتن کې له دغو مراسمو سره هم مهاله له غزې فلسطیني سخت دریځو د اسرائیل پر لور څو توغندي وویشتل چې د زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. په دغو تړونونو کې د اسرائیل هغه ژمنه شامله ده چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د ځینو برخو د یوځای کولو د ځنډولو لپاره کړې ده. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان د خپل راتلونکي احتمالي خپلواک دولت د خاورې برخه بولي. متحده عربي اماراتو او بحرین دواړو ویلي چې له اسرائیل سره دغه تړونونه د فلسطینیانو ګټې خوندي کوي. د مراسمو په مهال د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیل مننه وکړه چې له خپلې خاورې سره د فلسطیني سیمو یوځای کول یې درولې دي. نتنیاهو چې په کور دننه د سخت دریځو یهودانو تر فشار لاندې دی ټینګار کړی چې دغه پلانونه په موقتي ډول درولي، خو له دغو هیوادونو سره د اړیکو له عادي کېدو څخه په استفادې هم غواړي وښیي چې د تاریخي ډیپلوماتیکو لاسته راوړنو وړتیا لري. له مصر او اردن وروسته د خلیج دغه دوه هیوادونه دریم او څلورم عربي هیوادونه دي چې اسرائیل په رسمیت پیژني. د چارو د کتونکو په باور له دې وروسته به عمان، سودان، مراکش او ان سعودي عربستان هغه نور هیوادونه چې ښایي د اسرائیل یهودي دولت په رسمیت وپیژني. په سپینه ماڼۍ کې د مراسمو تر پیل مخکې ترامپ وویل چې له شاوخوا 5 مختلفو هیوادونو سره په دې لاره کې ډیر وړاندې تللی دي، خو هغه د دې هیوادونو نمونه وانخیستل. په سیمه کې ایران او ترکیه د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې له اسرائیل سره د اړیکو پر عادي کېدو یې انتقاد کړی دی.
و موردل چې متحده عربی اماراتو او بحرین له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو هوکړې لاسلیک کړې. په دغه مراسمو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم حاضر و. ترامپ دا یو تاریخي پیښه یاد کړه او هیلې وښوده چې ټول عربي هیوادونه له اسرائیل سره ورته اړیکې جوړې کړي.
We'll see what happens with Iran. I would say right after the election, within a period of
wo guru chele Iran sarati ki gizba pdi ala de November la takano rusta khabari wukram de wi un ya mumkin wi miasht patras ke land moda ki ba Iran wo guri che wi razai tol shayan samkru Iran la ran za taklif sara makha makhdai mug na gwaru hugu Iran zwini de Iran iqtisad makhpazwal rawandai de hugu na khalis awayd 20% di hitsuk da waziyat na shili dalai de record la ka che awukhti di
I think it's perhaps a record setter.
ایران او ترکیه د سیمې هغه هیوادونه دي چې له اسرائیل سره د زینو عربي هیوادونو د اړیکو پر عادي کېدو یې نیوکه کړې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس له نادلین لیکلی وای افغان چارواکي او طالبان باید یو پر بل باندې باور پیدا کړي، باور پیاوړی کړي او بیا د سولې خبرې مختبوزي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلین وای د سولې خبرو ته زیات خوشاله یو، خو افغان حکومت او طالبان باید د خبرو په وخت کې د کوم هیواد تر فشار لاندې رانشي. یو بل اوریدونکی قاری محمد مدنی له واماول سوالین لیکلی وای زما په نظر کې بهرنیان افغانان په سولې کې لاس د بهرنیان د افغانستان په سولې کې لاس وهنه و نکړي، مذاکرات ته تر یو حده خوشبینه يم. بل اوریدونکی لالمیر ناصری لیکلی دی وای لګرم سر ولسوالین د پیغام در لګم په بین الافغانی خبرو کې اول باید اوربند شي او اوربند ډیر ضرور دی. شفی جان زدران له خوست نادر شاکوټ نه لیکلی ویل بلک لیست نمی وباسی نپیگم چه ده اوریدون که هدف سو. نبی الله زابلی ده زابل ارغنداب لیکلی وای خوشاله یو چې بین الافغانی خبرې پیلیدونکې دي او دغه خبرې په دوحه کې پیل شوې دي. بل اوریدونکې د هلمند له مرجع نه رحیم الله مقدس وای د سولې په خبرو کې باید ډېرې حوصله نه کار وخستل شي او ورته خوشاله یم خدای دې وکړي چې دا خبرې کامیاب شي. شفی جان بیا بل پیغام را لیږلی دی د لیکلي چې په د سولې په اړه یو څه لیکلي چې سم نه لوستل کېږي. محمد قاسم زواک لیکلي په دې وروستیو کې د ماین په چاودنو کې د بېګناه کسانو وژل کېدل زیات شوي دي. له دې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار 8:30 شوې. په موکړی لانډو خبرونو ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو خپل د افغانستان د دولت او د طالبانو د اساسو ترمنځ د خبراترو د پایل ملاتړ وکړ او ښکیل اړخونه یې یو تلپاتې اوربان ته وهڅول. ملګرو ملتونو په دې اړه یو پریکړه لیک هم صادر کړ. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو ملاتړ کوي. محمد جواد ظریف دا څرګندونه پرون د افغانستان د بهرنی چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په نوی ډیلی کې د هند بهرنی چارو وزیر سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د سویس جنو ښار د نومبر د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې او سوکالۍ د نړیوال کانفرانس کوربه وي. نن د کرکټ لیګ شپږیزو سیالیو پایلو به ده. د کابل بازان او د مس عینک اتلان نن د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دغه لوبه د کابل په وخت د غرمې 12:00 پیلېږي. جرمنی هوکړه کړې چې د یونان د 5 ټاپوګانو څخه 1535 کډوال ومني. دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې په یونان کې د موریا په نوم د کډوالو یو کمپ اور واخیست. د اروپای اتحادیه جکپولی ډیپلوماټ وایي د اتحادیه الکساندر لوکاشینکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني او د چک جمهوریت پروند کورونا وایروس 978 نوې مثبت پیښې ثبت کړې. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکي پروګرام درته لرو چې تاسو پیغامونو ته اړوند ځانګړی شوی دی او تاسو د پیغامونو په اړه د چارواکو خبرې هم شته. خو اوس ځینې راپورونه را اخلو. په هلمند کې یوې مېرمنې سلګونه نورو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړې. د مسلکي زده کړو او د لاسي صنایعو په برخه کې دغه مرکز ته په لښکرګاه کې شاوخوا 300 هغه ښځې ورځي چې کونډې دي یا د کور د سرپرست لخوا په یوازې سر خرچا نه پوره کیږي. زموږ همکار الیاس دای په لښکرګاه کې دغه مرکز ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
بلوی تاکاوی یا زیرخانه کې چې تیت رڼا پکې خوره ده په یوه سپینه پلاستیکي لوحه لیکل شوي دي چې زموږ موخه د نورو ښځو لپاره د کار زمینه برابرول دي. نسیمای ساکزی یوازنی ښځه ده چې نورو 300 ښځو ته د مسلکي زده کړو او کار غم خوړلی دی.
یو دیش استادان لرو چې په سلور بخشو کې دي.
د نسیمای اسحاقزی په مالی لګښت هغه مرکز د ښځینه او نارینه جامو ترڅنګ پلاس چپلی جوړوي او د افغانستان ډیر ولاتون ته د پلور لپاره لیږي. دا د خپل اسی توکو سره د خلکو د علاقې او بازار نه راضي ده. وایي شوونکي او زده کوونکي چې ټول شدیدی په خپل کار خوش دي.
دلته تقریبا یو دیش استادان لرو چې په سلور بخشو کې د لکه نارینه غندونه او افغاني کالي د سپلو غندل استاد چې دوی زده دي او نور پاتې ګرځ شاګردان دي.
د امنیتی ستونزو ترڅنګ کورنۍ او مذهبي مسایل هغه مشکلات چې په دې ولایت کې د ډیرو ښځو څخه د تعلیم او کار حق اخیستل دي. که څومره احصایه چې په هلمند کې به څومره ښځې کونډې او بیکار پر کونډو ناستې وي معلومه نه ده. خو دوې ځوانې کونډې لیما او احمدیه وایي د مهنت خواړه نه خوري. خوش دي چې د خپل لاس په مزد ډوډۍ پیدا کوي.
زه غواړم چې خپل ته لاس یو څه وباس نه غواړم د نور د مینت تر سنت لاندې زر هزار زیات لاندې.
تقریبا یو کال کې دلته کار کوو. درې ښځې خپل دا دغه نه ګټه را تولیږي د خپل د کور نه په کپه برابر.
دغه مېرمنې په داسې حال کې د خپل لاس د مزد او تنخوا په ډوډۍ خوشاله دي چې ډېرې کمې د کار او تجارت اجازه لري. زما د پاره په هلمند کې چې ډیر وخت نام نه پاته سوی دی د شوز لخوا شوز ته د کار دغه ډول ګډ ځای عجیب ښکاری. د دې مرکز دوه کارکونکو فیروزا او کافیا وایي چې مسلکی روزل سوی دي. د حکومت څخه د کار غوښتنه کوي.
موږ د حکومت څخه د غیل لرو. موږ د خوند د پاره نور غریبانو کونډي چې دي د دې لپاره یو کار جوړ تر څو چې موږ خپل مشکلات حل کړو. موږ د ژغ تر یو ځای ورسیږي.
دلته خو ډېر ښه دي، بیا سرپرسته دي، کار ته اړتیا لري. وخت وخت نه چې ځینې ښځې د کور د مشکلات څخه نشي راوتلی چې دلته کار وکړي.
که څه هم د احصایې کار او ټولنیزو چارو رسوتونو تر ډېره مدا شمېرې زموږ په واک کې نه دي راکړي چې څومره ښځې په دولتي ادارو کې کار کوي. اما د حکومت او مرستندوی ټولنو څخه د کار غوښتنه ډېر خلک کوي. ښځې چې د افغاني ټولنې محرومه برخه ده نسبت نور کشرونو ته مستحق ګڼل کېږي، خو چې تر ټولو مخکې کلتوري او کورني محدودیتونه تر شا پرېږدي او د کار اجازه ترلاسه کړي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیر سنتی پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم راځو یو بل راپور رخلو. له غزنی څخه د افغان سکانو او هندوانو وروستۍ ډله هم ووتله. دا وروسته له هغه چې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د دوی په وړاندې ګواښونه زیات شول. په دې اړه پام وکړئ له غزنی نه د حبیب الرحمن تاثیر راپور ته.
د غزنی سکانو هم خپل کډی هندوستان ته واړولې. اوس په دغه ولایت کې د هندوانو یو کورنۍ پاتې ده، هغه هم د بابا پیراتنات ساتونکو. راجرام
زمانوم راجرام دی په شارې کونا کې د بابا پیراتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
په دې ورستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیل ولایتونو هندوان او سکان د نامنیو له وجې هندوستان ته کډه سوی دي. دا روان لمریزې میاشتې په 14 نیټه د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استازي نریندر سنگ خالصا زادی رادیو ته وویل چې په 13 میاشت کې د دوی د دغه لژکیو 150 کورنۍ د نامنیو له امله هندوستان ته کډه سوی دي. یوازې د غزنی په مرکز قرباغ او مکور ولسوالیو کې شاوخوا 250 سکه او هندو کورنیو هم ژوند کاوه چې د وخت په تیریدو سره د دغه کورنیو شمیر 21 تر راټیټ سو، خو اوس یوازې راجرام پاتې دی. د غزنی اوسیدونکو وایي په خپلو تللو هیوادوالو پسې ډېر خفه دي. دوی وایي هندوان او سکان د افغانستان هغه وګړي وو چې هیچا ته یې هیڅ زیان نه رسېده. حاجي بصیر 40 کلن دی. دی د غزنی په بازازي سیمه کې رخپلورنځای لري. دی وایي څنګ په څنګ مې له 13 کالو راهیسې له سکانو وروڼو سره دوکانداري وکړه، اوس دا دې راڅخه لاړل.
سکان د افغانستان ډېر بې ضرره خلک دي. ډېر ځله به موږ د غرمې ډوډۍ یو ځای سره خوړه. د یو بل کورونو ته به په غم په شادي کې سره وتلو. ملګری او تارسنګ رانه تللی دی، پسې خپه یم. دا نه چې یو په تارسنګ پسې په ټولو سکانو په هیوادوالو پسې تللي دي، یا وطن پرېښی په هغو ټولو پسې خوابده یم.
رحیمه بیا ځان 40 کاله نشي. دا وایي په غزنی کې له میشتو ښځینو سکانو سره یې راشه درشه درلوده، خو سپنا یې نږدې ملګری وه. رحیمه وایي سپنا هندوستان هیواد ته کډواله سوه، پسې خپه یمه، تر ډیره به مې یادیږي.
موږ په غزنی کې له سکانو سره ډېر ښه ژوند تیر کړی، خو اوس له بده مرغه هغه اوس لاړو. دې ښځې به د موږ کور راتراکلې، موږ ښځې به دې کر ورکلې. ښه ژوند مو ښه سر خوشحاله وو. دې په کورنۍ کې مسپنا ملګرې وه، اوس هغه لاړه، داسې مې یادېږي. زه ډېره پسې خپه یم اوس.
دا غزنی سیمه ایز چارواکی وایي په غزنی کې د سختو جګړو او نامنیو له امله ټولو سکانو هیواد پرېښود او هندوستان ته کډه سول. د والي ویندوی واحد الله جمعزاده وایي سکانو په غزنی کې له زرګونو کلونو څخه ژوند کاوه. د هرې ملي ورځې په پروګرامونو کې به له موږ سره ګډون والوو. د ولایت په پروګرامونو کې کومې چوکۍ چې بدی ته مشخصې وې، اوس به هغه همداسې خالي پاتې وي.
دوی چې کله شاندارو مراسمو ته مثلا لکه د ثقافت غونډو ته یا د نوروز غونډو ته یا د خپلواکۍ ورځ د بیرغ ورځ په دغه ورځو به دوی هم راتلل او خپل مراسم به دل تر سره کول. اوس دوی نسته، هغه تشه زیاته محسوسیږي، زیات پسې خپه یو، نه تنها چې محلي اداره او نظام یا حکومت بلکې ولسونه هم ډېر پسې خپه دي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاته دي. له غزنی څخه تللي سکان او هندوان سوداګر وو. دوی به د یوناني درملو جوړولو او خرڅولو تر څنګ په رختونو، بنجاره او ځینو نورو سوداګریزو کارونو بوخت وو. سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې سکانو څلور او هندوانو دوه عبادت ځای نه درلودل.
لدې سره د خبرونې خبری مسایل رانغاړو. اوس هم ورزو 19 پروګرام ته ازادي او اوریدونکو ته چې فریبا ظاهر قربانه ده.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه خوشاله وسی. یوې بلې خبرونې ته ز فریبا ظاهر شرق لاستر ته وایم. دوستانو په دې خبرونه کې بیا هم د سیلابونو موضوع دی چې مشتر ډیر ست پیغامونه راځي تاسو کوم سیمو کې چې سیلابونه راغلي دي، خلکو زیان لیدلی دی او د مرستو غوښتنه کوي. موږ د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې په دې اړه ډیر زیات راپورونه خبره کړی دي، د چارواکو سره مرکه هم کړی دي. په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو یو څو پیغامونه د بیلګې په شکل راخلم د خلکو ستونزې په واوري. خو یو مسله دا ده چې د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي شایي ګران کار وي، خو د دې زیانونو د کمیدو لپاره څه کېدای سي، څه باید وسي؟ په دې اړه د چاپریال ساتنې د چارو له یو متخصص سره مرکه درته لرو چې هیله ده په ګډه یې سره واورو. وروسته نور پیغامونه هم لرو. په سر کې ستاسو پیغامونه راخلو چې د سیلابونو د زیانونو په اړه مو راسره شریک کړي دي.
نورستان ولایت واما محمد مدني تاسو ته تماس کړم. موږ په دن کې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته ډېر معلومه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دغه روغتونو او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالي نقصان او خسارات راولې ده. په نورستان کې هم په وروستیو کې د سیلابونو او روغتونو له امله ګڼ مالي نقصانات او خسارات راولې ده. په نورستان کې دغه پالون بندې برق چې دغه هم خراب شوي ده. همدارنګه شروالۍ بعضې مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوي ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه بندې برق خرابه ده او خلک ګڼو ستونزو لاسو ګروان دي، باید دغه برق بېرته ورغول شي او دغه کوم تارک او دوکانونه چې تخریب شوي ده هغه هم باید بېرته ورغول شي. او په ځین باندې کې زما د عامو خلکو او حکومت نه دا هیله ده چې کوم ځایونه چې خطرناک ځایونه وي په هغه ځایونو کې د سیلابونو خطر وي، باید په هغه ځایونو کې کورونه جوړ نه شي او دوکانونه جوړ نه شي او داسې پارکونه باید د خوړ او سیند څنګ کې باید جوړ نه شي. که خدای نه خواسته داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې داسې موږ کورونه جوړ کړو او پارکونه جوړ کړو، نو تا به دا چې یو ناڅاپه به سیلاب راځي او دغه شیان به تخریبیږي. زما د حکومت او خلکو نه دا هیله ده چې باید داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې د هلته د سیلابونو خطر وي هغه ځایونو نه باید د کورونو جوړولو یا هم دوکانونو جوړولو باندې باید هغوی لاسته کار نه شي او دغه ځایونو نه باید ډډه وکړي. والسلام علیکم.
سلام علیکم. ازادي راځي ټول اوریدونکو کارکوونکو ته زر کوم سلامونه وایم. لوګر ولایت برکی برکت ولسوالۍ کې ځوان دي کلنا علي زاده یم. ځوان کلی کې بس سیلاب سره غړې د ډېر خرابې څخه کړې ده. سرکونه یې زوبل کړې دي، د خلکو کورو ته ډېر ځان اړولې ده، کورو ته اوبه ورغلې دي. تاسو پورې هیڅ مرسته نه ده ورسره سوې او د کومو امبسګۍ د مسیرانو له خوا چې کومه مرسته ورسره کېږي هغه بېخي مستحق کسانو ته رسېږي نه. مخکې د کورونا په
برعکس کوم مرسته سره و د خلکو سره د ټول سیمو د خلکو سره مرسته وسولې ورسره خدای د سجاون د خلکو سره هیڅ مرسته نه ده سوی راځي هغه مقدم هم بسګین سیران دی ورسره هغه ته رسیدګی نو د دولت شکم اله کوم له هغه مؤسسات څخه چې بس مستحق خلکو ته د غوړوي وکي غوته ورسي ورته او سرکونه ډیر زوبل دي دلته سرکونه بالکل امکان نه لري چې موټر لرسي د خلکو په جربونه جربوم زکه بس لاندې ده بس نو اله نه دالو ته چې د سامه سروي وکي مستحق خلکو ته مرسته مرسي. السلام علیکم.
بلایزه صاحب خان غدرنم دي نه د خوت ولایت نه د خلکو له سوالای ته خام زما پیغام دغه د ضرورت کې دلته د اینس د نره نړیواله ټولنه افغان چتام را سوداګر دي دا باید د خلکو سره مرسته وکړي د وبړې دی او به لندنۍ دی کورونه و نه وړي دي خو په دره کم دي سره وکړي چې دا پیسې دي افغان خلکو په لاس کې نه ورکړي باید د دې ته څه ورته باید د مو پیغام خپور شي نړیواله ټولنه د کوشش وکړي د سره مرسته وکړي سوداګر دي د سره د مرسته وکړي. و سلام و رحمت الله.
سلام علیکم. آزاد رادیو کارکونکو میرویس اخلاقی د هلمند ولایت اتر دغه پیغام پیژم. پیغام د برابر و چې د سیلاب ز پولیس سره باید چې ته هر دولت تر دې راه د پرمرسته او کزګه چې دا و ټول شان ورسوي د دقیق معلومات ز خپل لرم د یو کولنې ټول غړي په شهادت رسیدلې د سیلاب تو ادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډېر حده پورې ډډه وکړئ کوم ځایونه چې خطرناکه یې ځکه په ډېرو هیوادو کې به سیلاب راشي چې ځکه د بارانو وخت دی نو دوی باید د هغو د اوبو څخه کډه وکړي. پر مثال باید چې دا چې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي خدای پر موږ باندې نه راولي پر مثال سایه ډېر به ښکار ده باید چې دی هغه شان نه د کورو څخه ایستلې خپل ځان خو نو باید چې وختي لا ایستلې شان یې لا هم باید چې ایستلې بس د هغو پیغام دی وسلام په احترام.
ہلو السلام علیکم. آزادی رادیو ته سلامونه بار سلام د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ د منګل درې په ساحه کې سیلابونه ډېر وتلي دي موټرې موړي دي سړکې ویجاړې کړې دي او ټولې پخې مځکې لندې کړې. تاسو نه خواهش کېږي پوه شئ دغه غم وخورئ او پاملرنه ورته وکړئ. وسلام.
سلام علیکم. زه د آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم بار له سلام زه د ولایت لوګر نه دا پیغام پرېږدم چې د لوګر یو حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سړک دا لاند څنګه نمشتې ته د کابل څنګه نمشتې ته ور فورې وته یو دغه لار سیلاب خرابه کړې ده چې بوکلین نه بلې سیلاب نه کیږي دومره دا تنګای خرابه کړې ده دغه باندې لزر کور شاوخوا 15000 کور ته ګور اتک دغه خلک سره د کومکو کې مشیشي حکومت کار څوک دغه کومکې د سرک په هغه د کومکو سره وکی یا دغه کورونا وهل ته چې د کومې بستی راغلي د خور غریب ته ورکی دغه سرک ته جوړ کی هغه بستی د خانانو ته نه ورکی غریبانو ته ورکی هغه سرک بم جوړ شي نورم په ماخه دغه ما پیغام د ځاخیلو تنګای د سنگنې مشتي نه دالار تر ګرځیدل ده نورم په ماخه
ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته ځانګړي سلام کوم په دې هیله چې راته جوړ او خوش خوشاله یاست. لنډ پیغام لرم خدای دې چې ما پیغام نشرسي. په کابل کې چې کوم خلک اوبه وړي دي یا په نور ولایتو کې چې وړي دي یا په ولسوالیو کې چې لابو چې زپلې دي او پر مړو خلکو مې دا غږ دی که د هلمند دي که د کندهار دي د هر ولایت دي په افغانستان کې مړو خلکو مې دا غږ دی چې دوی باید د هغو سره لاسنیوی وکړي او خپل تر وسه کومک ورسره وکړي. نور پیغام نه لرم په درنښت
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مو راستولې و د دې موجم درته خبره کړه. لکه څنګه چې تاسو هم په خپل پیغامو کې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په بیلابلو سیمو کې سیلابونه زیان رسولې دي. دا زیانونه هر کال په افغانستان کې رسیږي د سیلابونو له کبله. البته د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي شایي ګران وي خو د دغو زیانونو د کمېدو لپاره یو څه کول پکار دي. دا چې څنګه دغه ځانونه کمیدای سي زموږ همکار نوریاس نوری د چاپریال ساتنې د چارو لپو عبدالولی مدقیق سره مرکه پر کړې ده او د موزه چړلې ده. لمړی ترې پوښتلې چې د پروان په مرکز چاري کارو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې آیا د دې زیات احتمال نه و چې دغه سیلابونه به راوځي، یعنې مخکې تر مخکې دا وړاندوینه سوې وه کنه؟ په دې اړه ښاغلی مدقیق وویل
د سیلابو راتګ په افغانستان کې د سکل خبره نه ده او د تیر کال خبره نه ده. تقریبا د تیرو دیارلسو کلونه دا مسله په بار بار په مطبوعاتو کې بیان شوی ده او د سره په خوا کې زموږ هیوادوالو ته هم متاسفانه له یوې مسلې نه موږ یا په عمدي شکل یا غیر عمدي شکل باندې سترګې پټوو چې هغه په اقلیم کې د بدلون خبره ده. د اقلیم د بدلون په نتیجه کې زموږ هیوادوال هر کال قرباني ورکوي او سکال هم په ډېرې خوشنۍ سره موږ د دې شاهد یو چې په هیواد کې د سیلابونه راغلل. په ډېرې خوشنۍ سره موږ ډېر ځاني تلفات لرو په دغه ولایتو کې. هر کال دا مسله
د اقلیم د بدلون خو یو لوی بحث دی چې باید پرې وشي. د دغه بدلون موږ ځینې ادارې لرو، مثلا مخکې زموږ خبريال ویل د هوا پیژندنې ادارې بیا وړاندوینه کوي. دغه وړاندوینه دوی د څه لپاره کوي؟ آیا له دغه وړاندوینو بیرته عملا خلک هم ګټه پورته کوي؟ چارواکي مخکې له مخکې آیا خلکو ته هغه سیمو کې چې دوی اوس یو ډیر ځان منون کې دي د سیلابونو په وړاندې معلومات نشي ورکولای؟
اصلا خبره دا ده چې دولتي مربوطه ادارات باید په وخت سره خلکو ته خبرداري ورکړي. متاسفانه موږ او تاسو شاهد یو چې دغه دوه ورځې کېږي چې دوی دغه معلومات خلکو ته ورکړل او د دوه ورځې ډیر کم وخت چې زموږ وادوال ځانونه آماده کړي تر څو له دې خطراتو نه ځان وژغوري. په مجموع کې د دولتي مربوطه ادارات کمکاري نه تنه سکاله کونور کلو کې هم د دې باعث شوی د زموږ وادوال تلفات ورکړي. دغه سیستم چې باید موجود وي په افغانستان کې متاسفانه په غو شکل باندې سیستم موږ نه لرو، نه دولتي مربوطه ادارات د سیو سیستم باندې کار کوي دا او نه هغه بین المللي مؤسسات چې په دې سره کې همکار دي د دولت سره د سیو ډیر واضح او اسانه سیستم رامنځته کوي د سیمګر خپل هیوادوالو ته مخکې نه خبر ورکړي تر څو دوی ځانونه آماده کړي. د اوس علم او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی چې خلکو ته د سیلاب د راوتلو نه مخکې خبر ورکړي. متاسفانه دا ډیر په ځان سره صورت نیسي په زموږ په هیواد کې.
مدقه صاحب، یو بل موضوع چې خپل خلک هم له سیمې لارازي سره ډیر آشنا دي او ښه پوه دي چې کوم ځکه کورونه جوړ کړي کوم ځکه جوړ نه کړي، خپل خلک څه کولای شي؟
د خلکو کم توجهي ډیره زیاته جوته ده. خلک کولای شي د خلکو په منځ کې یو عامه پوهاوی وجود لري. خلک پوهیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب متاسفانه نه خلک توجه کوي په دې سره کې، او نه هم دولتي مربوطه ارګانو خلکو ته د پوهاوی ورکړی د سیاسي د مشکلاتو سره مخ کیږي. که چې موږ توجه ورته وکړو دغو مسایلو ته او دولتي مربوطه ادارات خپل د کارونه په ښه شکل باندې تر سره کړي نو د خلکو تلفات حداقل ته موږ را کمولای شو. شاید سیلاب مخونه شو نیولای، ولې هغه لارې چارې موجودې دي چې موږ خلکو ته عامه پوهاوی ورکو، خلکو نه د پوښتنه وکړو تر څو په طبیعت کې خپل کومه مداخله سي کوي باید مسؤلانه مداخله وي. هغه کوم نباتي فرش په منطقه کې موجود ده د هغو په قطع کولو کې باید اقدام ونه کړي او دولتي ادارات او خلک په مجموع کې شنې ساحې زیاتې کړي تر څو موږ د اوبو په سرعت کې کموالی راولو. متاسفانه دغه مسلې ته نه خلک توجه کوي او نه هم دولتي مربوطه ادارات. په ډېرې خواشنۍ سره چې موږ تاسې دې شاهد یو چې هر کال موږ تاسې تلفات ورکړو په دې سره کې.
د چاپریال ساتنې د چارو پو عبدالولي مدقیق.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان، اوس به تاسو نور پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو د ازادي رادیو ته راستول دي.
ازادي رادیو ته یو جهان سلامونه وایم. ازادي رادیو زموږ د ګډ د چارګانو دی وځلو دی ولا رادیو دا. زمونږ د ولایت څخه خبرې کوم. دغه نظامی شهیدانو حق حقوق دلمن په ولایت کې هغه به وځو خلکو ته نه رسي ځغ واسطه والا خلکو ته ورسي د لغو وخت د دوم دلم د به وځو خلکو ته ورسي پاتې دي. د ازادي راډیو یو ځان نه نه کوم چې دغه مسله غامبي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد د هلمند ولایت نیوی ولسوالۍ کومي اړیکنی ولیدم. زما دغه یو مشکل و چې عمومي د ټول هلمند د انتخاباتو روپۍ مې ورکول شوي د پارلماني انتخاباتو ده. تقریبا یو نیم کال اعتراض چې ولې نه ورکول کېږي. تاسو خو مو دغه هیله او ارزو ده چې زموږ اختر مسؤلینو پرې ورسوئ. مننه. خدای پامه.
اوله السلام علیکم. زه روزګام ولایت گزار د بلوچستان سیټ سره خبره کوم. وروره دغه مزلار د طالبان او دغه د پرموز باندې بند کړی دی. وروره شی و دی خاطر نه پریزیدنت کندهار څو څو د تیریته نه پریزیدنت دغه لار بند ده. موږ د حکومت مسولین صدا غوښتنه لرو چې دغه لار لکه مزیدام پرته دی. وروره د خلکو شی نه څه پر دې دی ولوسوال دی بیا لار بند ده. د تیریته واخاته مشور ودان چې ګرد مسلام الله دې لارې بند کړی ده. د اشرف غنی صاحب ته موږ د غوښتنه لرو چې دغه لار و موږ وروره حکومت وای چې راځي کې یا طالبان سره خبرې ته ورسیږي. دا وسب د معاشر ورځ په موجه جوړ کړل. سلام
علیکم. مو غوښتره د مکاتب برابر ده په هلمند کې چې اني لا غیټمونه وخت چې بت نوې کاټ شروع کړي. نو مو د مکاتب اوسه دا غوښتنه ده د مسجدونو څخه چې باقي دا د کوونکی یعنی تبا ور وکړي چې په وسیم کې مینه پارستن نه فارا ته هم رسیدلی دي. نو دا پس کې به خېږي زموږ د مکاتب او د مشرانو دا هیله ده چې باقي د شاګردان شل شل لانی یا دې چې لانی په سیمکو سره وو شي زما په فکر سره. نو بیا به دا او با او کورنا څخه به مجبور وي ځکه چې په یو سیم کې تقریبا سن نفر وجود ولري. بنا بیا په دغه کې بیا نه باید نه وای کې چې یو شخص کورنا نیولې ته باندې ټول به د دې سره بیا شکیل په غاړه ولري ځکه چې یو نفر یو کور ته انتقال کې سبا ور وکړه چې څل ګورونه نه زر ګورونه دې تخته کې. نو زموږ د مکاتب او د مسلمانانو ته دغه هیله ورزو ده چې په وسیم کې اتیا بیا نفر یې دې بانکي شل نفر ته واړي یعنی بچ په سلاح سره مرات خي. دا خو زموږ لپاره هم څه ده یو ادوان لپاره هم څه د بیا د موږ د کورونا څخه خپل ځان ژغوره دی. بس دا مو پیغام او لمه یز مو پیغام مسجد کسان واوري او سلام په احترام.
الو سلام علیکم. زه مولوی عبد العزيز خاکریزی ارغنده ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو کارکونکو ته پیغام رسوم. ورسته تر سلامه. دا پیغام چې موږ د دالیه بند ته لیکاسه اوس وخت د دغه ندی د کشتو دی دی اوس راته وتړل دی. نه دا دي کار کې کومه کې کار پر وکی چې مسلمانان توبه کوي. دا سی وسلام.
ضرور آزاد ایدمن ولایت خبره کوم مشر احمد حیدری د ګرشو د سوالۍ څخه ورور سلام ته پلان ګرته کې پر مخ باندې دا ورځ کې چې رنگونه او چزوريات مې نه کار نه کوي په هیڅ سره کم کار نه کوي. دا ځواني خو کې لاته مکاتو سره برابر کیندز ته به کار کې سم کوي. وروره مننه دا غو پیغام له وروره نور ته خدمت به خدمت وکړای.
السلام علیکم. زه رفیلا د پکتیکا ولایت د ورګون ول سره ځخه ما هله لرم چې دلته امنیت ډېر ډړوړ دی. ولما پوری چرواک سہای له لره زما غاستر خپل ولر پوری چرواک اوره سره.
زه بشیر الله حکمل کنل ولایت د کنل ولایت نورستان کې معلم. د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل نیک سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد بم د نورستان ولایت د وایګل ولسوالۍ ټول معلمان د معرفت وزارت نه خواش کو چې زمون د دوه میاشتو ماش بند دی. مونږ خو غریب خلک یو او زمونږ معاش هم دومره نه دی چې ټول مشکل پہ حل شي. نو په دې اساس محترم مقام نه هیله کوو چې زمون معاش چې د هری لاري وي که منتخباله شي ډیر مننه تشکر.
السلام علیکم، زه عمران خبر کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ نه. ورور جانه د غلار چې کوم ده د میدان خاره پورې سړی ځي، ډېره سخته خرابه ده، ټول مینونه الوزولې ده او سات په سات باندې د طالبانو چک پیرونه دي، او چې کوم ده دولت دې ته باید جدي پاملرنه وکړي، او مقصد د لارې وضعیت ډېر زیات خراب دی. والسلام با احترام.
مننه کوم درنو دوستانو چې زموږ سره مو د خپل سیمو ستونزې شریک کړې وي. موږ هم د دې خبرونې لالارې خبره کړه. هله د چاړوندو مسولینو هم اوریدلې وي او د هواري برخې ته پاملرنه وکړي. مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي. مننه کوم او تاسو هم مننه، تاسو د نور پیغامونو په هیله هم يم. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0-22-34-16 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-20-22-11-24-15.